هم دی. د په 1904 نیویم میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالرو اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن اندی جی سی د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1909 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او باد خبرېدو په لړ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
زحمت شي برمو هر کله کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې په کوتري او ویلې دا وطن دې زر جوړيږي ها ژوند دی
دا څنګه شعر دی نقد اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کو
د سترګو جنگ دی محشر د مینی
د دې سندري شاعر راتوي
دوه احساس سره غټ کړی دي دوه فکر سره یو ځای کړی دي
د خبرونه پروسیو شی بو کې می د پیله بو پونم د لندو کیسو کتاب یو کیسه تر تا غوړه کړی ده نور مطالب هم لرو دا سجی رړی مچلې په پیل کې مو پونن کرهار کې د یو نوی کتابتون له جوړېدو خبرو په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمیر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو، د هغه وخت چې کله د کابل پانتون پرانستل شو او د پانتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تاسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي میلسیسې د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده، حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوې ده. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوې تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستيال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډول کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته د مطالعې لپاره په وی ځانګړي الماری کې خېدي دي. نو موړه وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 300-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې خپل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولای شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغه د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روختون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولا د کتابخانه هټل خکار شوی خکار شوی جوړ شوی خلکو ساتو دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې مخته وړاندې دي او خلکو ساتم په تیری یل تناسي او تشو سره غوړ پیدا وی
چې بي ځای وخت یې روغ خبرې کو پر دای غیبت کو پر دای خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را وخت هغه مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته.
د پیوز نو لړلې یو شمیر نوري بیا خوخ دی او وای چې دا چاره پټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کې دوسر مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتونونو د جوړېدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مخزوي.
نوم مدثر دې ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانه جوړ شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسېږي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپه د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله من دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي او د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې د ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي. خو وايي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي فرهنګي او کلتوري هڅې پڅې شوې دي. د دغه ځای لیکوالان شاعران او ادیبان دغه هڅو د کمرنګ کېدو بیلابیل لامل نه یادوي. شاعر لیکوال او ژباړن نام الله ګوهر چې په غزنی کې د غاک په نوم د یوې مجلې چلونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي غزنی د ادب کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی. خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي خار د دلته باید د ادبي هلی زلي فرهنګي هلی زلي ډېر باید ګرمي وای. خو له بده مرغه لتیر سو کالو یعنی په خاصه توګه باندې تل کار د هیڅ فرهنګي کړنې مثلا د کتابونو چاپ د مجلو چاپ د مخکتنو غونډې فرهنګي ناشته اونیز غونډې مشاعره کوم سی بيخي د نشټ برابر دی په ټپه ولاړ دی.
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبی الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي. خو وايي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بیوزلي د فرنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځای کوچېدل دي.
ولزم ما په نظر خو اومده علت کېدای شي چې د نام نیوي او ځین کسان ترور هم شپه د فرهنګیان لړډل نه او دا هم یو اومده او اصلي علت دی. او کده شي څه ناڅه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپل کارونو باندې بوخت دي کده شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کیږي. نو یې نام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په مخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت مورسته نامنی پیخی ترور دی ولسوالی سقوط دی خلق غزنی څخه بالخصوص دی فرهنگی قشر فرار دار وحشت موږ په دې له ان شاء الله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا او لکه څنګه چې ورسره ښایي دی فرهنگ دی ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو اریان جلال زای بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولای سي بیرته هغه پخوانی حالت ځلی راجوندې کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا واڅول شي تشویق شي نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده؟ شاعر لیکوال ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په اړخیز توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پراولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه غونډې او فعالیتونه دود وي هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه را کمیگی.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغه ټولګي ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت تر بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډیری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخص د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسکونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکی دا ژغونه د امید نور د ګولې د ځوانانو او شاعرانو دی.
سرک د سباوند د سولې ژوند دا وختونه
یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د امید نور د ګولې په مرکز میدان شار کې د افغان علمی کاروان لوري جوړه سیوه چې له جګړې څخه ستړو شزینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په پښه کې ګډون کړی وو. د دې شیرونه له جګړې څخه پر کرکی او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لړلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار ویصال او عادل ابراهیم خیل د جګړې پر شکیل خو د اوربند او سولې جاغ وکړ.
ترسولی ورسته به د خار وګړي د کلیوالو پاتېرو ته درومي او کلیوال خپلی به د خار ړنګ شوي دیوالو ته ژاړي.
په منډه منډه هغه ښار ته لاړم چې انسانان پکې کباب شول. هغه بازار ته لاړم، ګورم د چا دواړه لاسونه د چاپکې نشته دي.
په دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو ترڅنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پونتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی وو، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
تر څو کولای شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونه تر د دې په خاطر باندې د خپل غږ وچتوي، تر څو نړیوالو ته او دغه کلو غړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
لایوی خبرتیا ورسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پښه خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه ته چې کوم پلاو بدللې تا اوسانو با لزالو در کتلی دلمر گل بشو بشک که دلمر پتر مکه چنکه گردی او رنگونو با غبار که ونیولی نیلوفر با دی اوبو پا مخچت ریسو ستا خواهش با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل گرزی سپرلای اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور گو تصویرونا خپلو بانو که ساتلی گلان زان در باندی سین دی که بارو تا دو وطن وارا اترونا مهاجر کرد او که جنگ لهم لگیا ده زرون ری دی تورستر گی دی هماسی خایسته دی لس روشون دونا دی اوز هم اصل تا سی او مچه که اما غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگ لیک جوڑی کے تو وہ تھام پشنا پیالا کے دے تریخ چائے اگر دو ڈاکے قاشو کے دے بورے ہے ہاں سیڑی چی رسم والے بکاو تارے او ویلے دا وطن دے زر جوڑی گے آج وندے دے اس کر وہ تھام پخیالو کے دے کارغان و دوری شماری دے تالیب چاو دلی شون دے یب لی پخی دے واو رومانس کے دے توپک دور تاو دو خیتا تخنیکی خوشحال خان بچا پیاد دے اشرف خان نجری لاہم ہند کے بندی دے دس اندر او سموائی قاصدان لرو را نغل مدد شو سلام بات لالا شبی میں نہ چیتم دے
لہو صاحب دے مہاجر اترنا شیر تاسو دے زڑو شیرونو پچیر دا شیر پیل کرے دے چه مخاطب ته بده تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړه لمرګل او خوبار نیلوفر د وبو پمخ خو په دې شت کې نوښته د ما په باور چې پښتني دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وای شعر جواب نه دی شعر پښتنه ده څنګه په همدې حساب پښتني کوي چې لمر پمځکه څنګه ګرځي او سپرلای وو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شین دي او نورې پښتني څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
د هغه سره موافق یم. یعنی پښتني کول هم د شعر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده. یو د پښتنو مطرح کول فقط کې داسې یو پښتنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا سټایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنی دا ټول باید وکولی شو موږ همداسې د پښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي حماس شایسته دي. دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلې دي توپیر لري؟ یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي.
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې دي حماس ښایسته دي. د دې مطلب دا چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوخله نیسي، یعنی اوښکې په رنجو ککړې شي، یوه تراژدي بیان کې. یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې هم مطرح کوو هم جواب وایو. یعنی وطن کې حالات څنګه دي؟ دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی، هغه هم پردیس و هغه یو زندان کې ومړ. یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطن لرې دی، فقط زندانونه فرق کوي. یو د یو طلایي قفس کې پروت ده، یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي. خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او پلمه وي خپل درد لري، یو دردونکی شی ده. او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شعر هم باید د انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نه شي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي هغه منګه پیوبل پاړه پیوبل لوخه کې وړاندې کړې دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نمونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې کلماتو ډېر رول مهم ده.
واقعاً چې کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري، خو یو شمېر زاړه ناقدان له اوسه په دې باور دي چې هر څه نشی شعر کېدای، یعنی هر کلمه نشی شعر کېدای. خو نبی کړه کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجرترونو په شعر کې مثلا تاریخ چا ته اشاره کوي چې پښنه پیاله کې دی او بورې ته اشاره کوي، څنګه د غرقم کلمات شاعرانه شي ودی؟
ډیر هغه خو ما خو کوشش کړه چې زه دغه حالات په سمه توګه راوخلم او تمثیل وکړم. خو دا به قضاوت به اورېدونکي لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې او ځکه دلته مثلا په وطن کې مونږ دا اوسنۍ دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نامه راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما دلته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د رسمي شماري، یعنی دلته کارغان د مرګ په سم
دغه ته براشو لهو سب. هغه کوم زه پوښتنه لرم، هغه د کارغانو په برخه کې کنه، لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کوم. مثلا همدغه تاسو چې تاریخ چا یاد کړی دی، دلته تاریخ چا تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رښتین کړي. نو زه فکر کوم کېدې شي چې لوستون کې د احساس او کې دا شاعرانه ده. یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دوه قشقي بوره په یو خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندي له معشوقي سره تشبیه کړي ده، یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړي چې ته خوږه یې، اخو تکرار ده، لیکن کچرته وایي چې ته دوه قشقي بوره یې، هغه بیا بیل خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاد کړه، د کارغه سیمبول نوې نه دی. په نړیوال ادب کې کارغه د مارک سیمبول دی، تکرار سیمبول. ته مو فکر کوي تکرار سیمبول ته مو مخه کړي ده که فکر کوي چې افغان لوستون کې ته تکرار پروانه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کم ده.
دلته کارغه د یو دی وی پی کې د بیان د لپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورش مېدی؟ کارغه معمولا چیرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راوي کې خیال کې، حتمن د ماشومانو پسې دي په کور کې، یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده. کارغه دا احساس کړی ده او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تیریږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، د دغسې یو ښکیل ده، له دغسې یو درد سره د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظایي حالت نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو، نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیه مهرابی ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هغه څه کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنگین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم لاغلی مهرابی څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقي جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولې او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدي سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یو غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دمې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسي کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول شوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تیره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت شي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډیر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته شوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه شي او قضاوت به دوی په خپله وکړي.
له آسی مهرابی په منن دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی، لکه دی چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستی دي. همدا سندره به سره واورو. سترګو جنگ دی که محشر د مینې. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیا جان سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو په دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیا حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډیره هدف له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت حس را کوي او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچې ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړی دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړی دي، دوه فکر سره یو ځای کړی دي، نو واقعا چې خامخا غیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یو شاعر یا د یو شاعر دوه غزل یا دوه شعر په یو کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم که څام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
زما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس عمر پکې دریم احساس پکې راګډ نشي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې 12 پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسه په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټول کې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي رادیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلې مقصودی کار غنولې دونکو سټایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخه جوړ شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د سټایل شوی سریال نوري برخه نه دی جوړ شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه چې په ټولنه کې واقع کیږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنی د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ ک دا سیریال بیا جوړیږي؟ تاسو رول به پکې پخوانی وی به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څورواره، په کابل کې مې شپږو پرمختیو شوې، او په روسیه کې بیا اوازه ده چې ګویا د کوند زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته ستلو په دې کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اته لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه کول ویکل شوې چې ډېر په زړه پورې وو. او په دې کې دا لکشنته د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلی و چې دا شل کال چې شاد بل نه وو دا چیرته وو،
کونډې زوی د سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د شاغلي مقصودی نظر واورید. له افغان فلم به هندي وته مخه کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په وروستیو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له اسمت څاروانه یې اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لویه برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګار د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په غنو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای کغواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړي، د یو بې وسله ځوان کې سره چې لیوېشتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی لوري ورسره د مریې په شان چلن کیږي او دا چلن د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پرې پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاسلی کوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک ووه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راشي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بیوازله حالت کوچنوالی ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کړه، په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده، ډایرکټر غوښتي چې کیسه ورستوراندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکو یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دار چې ډیر ځلی د فلم کریکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدی چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استازي هم په فساد کې غرق کده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا شي چې له بیوزلو او عامو خلکو څرنګه په زور پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپل جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسه اخلاقی قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
خبرونه لا ساتي رادو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموش پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشموده کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړی لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادی شي. آلن پو په 1324 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1325 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هم خزې چپل شوې دي، نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یو شیبه ده، د ژوند یو لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازګر سره مخامخ شوې یو. لمړی ځل دا سره تشکر شوه لکه په ابي رسم چې باران وري تلوي. د تشبيته خندا راخله، د تم وخندل، د هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازګرونو کې هر پلا سرخاندو، خو خبرې مونږ دې کړې. یو ځل منیت وکړ چې راوي شخوم، دې می شخوانه ورید کې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنس نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ور پام شول چې طلایي ویښته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې را واړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې شکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستې و، کرمیچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې می اشاره وکړه، څنګه چې زوري. بیا یې کوټې پر شونډو کې شوې، سر یې وخوځاوه. د کوزیدو ځای ته می درې تم چې پات شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډیر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چیرته کافي وچو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده، هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې شکته واچولې، د بس ور خلاص شو، دا شکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. لهم دې لند کیسې سره ازادي راډیو مجله رانغاړو. زه احمد شبر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی